افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د خوست چارواکي پر یوه کور په وسله وال برید کې د 5 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په اتلانتا کې د ریشارد بروکس په نوم د هغه تور پوستې په اړه چې 3 ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل شو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې 2 ځلې په مرمیو لګېدلی و. ډېر اروپایي هیوادونه په یوه بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې بیرته پرانیزي. خبرونو تفصیل. د خوست چارواکي پر یوه کور په وسله وال برید کې 5 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست د ولی ویان طالب منګل د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نږدې ماسخوتن د اسماعیل خیل او منځوزي ولسوالۍ د چرګاو د ګانو کلي سره نږدې په یو کور وسله وال برید شوی چې له امله د کور 5 غړي وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په ژوبلو او مړو کې یوه ښځه، یو تن سړی او 3 ماشومان هم شامل دي.
د ښاغلي منګل په وینا تر اوسه د دغې پیښې لامل نه دی څرګند، خو په اړه یې څېړنه پیل شوې. د پیښې 3 تنو شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ټپیانو له منځه 1 تن د ژورو ټپونو له کبله نن سهار سا ورکړه. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مرګ پر ایران د افغانانو وژنه بس کړی او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل چې پرونۍ مظاهرې ته د لندن له شاوخوا ښارونو هم افغانان ورغلي وو.
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولی د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی، او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهرچیانو له نړیوالې ټولنې او د برېټانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهرې وکړې او هلته د افغان کډوالو د موټرو د سوځولو او سیند ته د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته واستوي. په اتلانتا کې د ریشارد بروکس په نوم د هغه تور پوستې په اړه چې 3 ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل شو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې 2 ځلې په مرمیو لګېدلی دی. دې پیښې په متحدو ایالتونو کې د پولیسو د بې رحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولي دي. د عدلي طب ادارې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېرې وینې له لاسه ورکړې وه مړ شوی دی. عدلي طب د بروکس مړینه قتل بللی دی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا پارولي چې د میناپولیس ښار د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو بل تور پوستې د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د پولیسو د بې رحمیو او نژادي تبعیض پر ضد په متحدو ایالتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل شوي او 2 اونۍ دوام وکړ. د بروکس د وژل کېدو د پیښې په تړاو د اتلانتا د پولیسو مشر هم له کاره لرې شوي او سیمه ییز څارنوال ویلي چې روانه اونۍ به د پولیسو هغه افسران رسما تورن کړي چې په دې پیښه کې لاس لري. ډیر اروپایي هیوادونه په یوه بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې له 3 میاشتو راهیسې تړلې وې بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اوتریش هم سبا. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغې کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدی شي خپلې پولې بیرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډیره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر ادباو اغېز کوي، خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمی شوي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د استاکولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي چې څېړنې ښیي چې د روان 2000 میلادي کال په پیل کې نه اټومي قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونو کې ټول ټال شاوخوا 10,400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 کم شوی او ایالت دا خودل شوی چې متحده ایالاتونو او روسیې چې په نړۍ کې د ټولو اټومي وسلو څخه باندې نوی له 200 د خپلې زړې اټومي وسلې له منځه وړې دي. امریکا 315 او روسیې 125 اټومي سروکي له منځه وړې دي. که دغه دواړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې له منځه وړي، خو په مقابل کې بیا چین، برېټانیا، هند او شمالي کوریا خپلې اټومي وړتیاوې یو څه زیاتې کړې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کورونا سره ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کورونا وایروس پېښې کمې دي. پوتین دغه څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې په روسیه کې د کورونا وایروس د اصلي شمیرو په اړه ځینې پوښتنې راولاړې شوې. د ته په پام چې په روسیه کې 1,000,000 زیات کسان په کورونا اخته شوي، خو تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د شاوخوا 2,000 کسانو مړینه تایید شوې. داسې بریښي چې د مړینې رسمي شمیر له واقعیت سره اړخ نه لګوي. دغه راز د ورلډو میټرز انفو وی پاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 2,000,000 ته نږدې شوی او له امله هم تر اوسه له 415,000 زیات کسان مړ شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه موسیقي ده ځانګړې شوی، خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د افغانستان حکومت له منځه چې د بین الافغاني خبرو لمړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. که څه هم د دې غونډې د پیل کرنی ته نه دی اعلان شوی، خو له دې وړاندې ځینو راپورونو کې ویل شوي چې تر 2 اونیو پورې ښایي دا غونډه جوړه شي. د سولې یو شمیر فعالان د بین الافغاني خبرو پیل ډیر ګټور بولي او وایي دا مهمه نه ده چې دغه خبرې په کوم ځای کې ترسره کیږي. د قطر پلازمینه دوحه هم هغه ځای دی چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې فعال دی او دغه راز د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ هم د سولې تړون وشو. تر اوسه پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم په قطر کې له طالبانو سره خبرې مخته وړې دي. اسدالله لودی نور تفصیل اوروي.
که څه هم له دې وړاندې داسې انګیرل کېده چې بین الافغاني خبرې به د جرمني یا ناروې په کوربتوب ترسره کیږي او دغو هیوادونو د چارې ته چمتووالی هم ښودلی وو، خو اوس چارواکي وایي لومړنۍ ناسته دوحه کې کیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون یکشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځای په اړه تر اوسه افغان حکومت کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی، خو د لیکلي یوازې به لومړنۍ ناسته قطر کې ترسره شي. ښاغلی صدیقي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قطر کې به دغه لومړنۍ ناسته څه وخت ترسره کیږي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره پر دې سلا شوی چې بین الافغاني خبرې به په دوحه کې کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل ته هلي وروسته له هغه زیاته شوې چې حکومت وویل راتلونکو ورځو کې د طالبانو 2000 نور زندانیان هم آزادوي او په دې اړه د طالبانو یو پلاوی لا کابل کې دی. د 2000 نور زندانیانو په آزادېدو د خوششو طالب زندانیانو شمیر 5000 ته رسیږي او دا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د طالبانو لومړنی شرط وو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهل شاهین پرون ازادي رادیو ته وویل کده دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي، دوی یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. خاغلی شاهین وویل دوی د سولې نیت لري او د همدې لپاره یې لکومې هوکړې پراته په لویو خارونو کې تاوتریخوالی کم کړی. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا په خوانی مرستیال حاجی دین محمد چې یو ځل مسکو کې له طالبانو سره مخامخ کتلی هم دی، د دوه راتلونکو ناسته ډیره ګټوره بولی. نو موري له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هڅه باید وشي چې د بین الافغاني خبرو د پیل د فرصت له لاسه ونه وزي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي دی کې شک نشته چې د قطر سره د سعودي روابط خنې دي یا د امارات روابط خنې دي، خو د خبرې مونږ ته ډېر اهمیت لري چې د مذاکرات شروع شي. د خبرې د مذاکراتو د ناستې دا کار یو ضروری دی چې دوی یو ځل کینی سره دغه ناسته زه یقین لرم چې دا به اوږده به وي، کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځینو ته انتقال شي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره د جګړې لیکې هم تودې شوې. د افغانستان امنیتي بنسټونو پرون وویل یوازې 13 اونۍ طالبانو په ټول هیواد کې 400 امنیتي سرتیري وژلي یا ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګاش په ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% شاوخوا تاوتریخوالی کم کړی، او دغه جګړه هم چې شوې د ده په باور لامل یې د دوی سیمو ته د افغان ځواکونو ورتګ دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل چاپی خبرونو او ورځپاڼو هم په نننیو غنو کې د سولې بهیر ته پام اړولای. اکرم الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ښایي د روان میلادي کال د جون میاشتې په وروستیو کې بین الافغاني خبرې اترې پیل شي، خو د سر مقاله لیکوال پوښتنه کړې چې آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه لري شوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې دوه ستر خنډونه وو. د ورځپاڼې په قول د خبرو له پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیان خوشي کول او د طالبانو هغه دریس چې له حکومت سره خبرې نه کوي د بین الافغاني خبرو په وړاندې ستر خنډونه بلل کېدل. د سرمقالې لیکوال لیکي اوس چې حکومت د طالبانو 3,000 بندیان خوشي کړي او د 2,000 نورو بندیانو د خوشي کولو ژمنه یې کړې ده، نو ویل کېدای شي چې د خبرو په وړاندې یو لوی خنډ لري شوی. ورځپاڼه لیکي چې د دویم خند په اړه لا وضاحت نشته، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره طالبانو په خوا ویلي وو چې دوی له یو افغاني پلاوي سره خبرې کوي چې حکومت به یې هم یو برخه وي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوي د حکومت له لوري اعلان شوی چې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ښځو استازي هم پکې شته. که څه هم طالبانو د حکومتي پلاوي په اړه تازه څنګه دی ویلي، خو د سرمقالې لیکوال اندېښنه ښودلې ده او لیکلي دي معلومه نه ده چې طالبان به له دې پلاوي سره خبرې وکړي کنه. د سرمقالې په پای کې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ډیر مهمیت شوی او له دواړو اړخونو د انعطاف غوښتنه شوې تر څو د خلکو دا مهمه غوښتنه ترسره شي. هشت صبح رسپانی بیا غوښتنه کړې چې نایلن شوی اوربند باید پای ته ونه رسیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دی چې 13 ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل چې د طالبانو او امریکا د سولې تر هوکړې وروسته طالبانو نږدې 3,500 حملې او دغه شان سلګونه ماین چاودنې کړي چې لامل یې سلګونه ملکي او نظامي کسانو ته مرجوب لوختي. ورځپاڼې دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له قوله لیکلي چې طالبانو په وروستۍ اونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې 150 پلونه او پلچکونه تخریب کړي، خو طالبانو بیا دا هر څه رد کړي دي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي که طالبان غواړي چې خلک په خبرو باور وکړي نو اړینه ده چې سولې ته د رسیدو په هدف باید عمومي اوربند اعلان کړي. او ویسا ورځپاڼې په کابل کې وروستیو وژنو او د خلکو پښتنو او اندېښنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په پلازمینه کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو خبرونه ورکول کیږي، په کابل کې د دینی عالمانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې افغان حکومت پټ ګڼلی، ځکه د ورځپاڼې په باور د خلکو د امنیت د نیولو لومړۍ درجه مسؤلیت لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې آیا موږ د سولې په نوم داسې یو بل حالت ته ځو چې طالبان به پکې جګړه بند کړي خو وینه تویېدنه او وحشتونه به پکې دوام لري. د سرمقالې لیکوال له طالبانو هم غوښتنه کړې چې باید روان وضعیت ته تر ټولو زیات متوجه واوسي. د سرمقالې په پای کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتنه شوې چې که دوی په رښتیا هم سوله غواړي او هدف یې د جګړې د لوري بدلون نه وي، نو باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او نه یوازې د روانو وژنو مخه ونیسي، بلکې عوامل یې هم باید خلکو ته په ډاګه کړي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه.